هستن و در یک ساعت دیگر میزبان شما.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړي مشهید ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه دوهمه نیمه هم د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. د غرض د ترڅنګ به د افغانستان د روان چارو په اړه ځینې راپورونه او مطالب در واورو. خو مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، صالح محمد صالح ته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د امریکا ځینو خبری رسنوی خبر ورکړی هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په حمله کې د امریکا د استخباراتو ادارې و مامورین ووژل، دواړو لارو ته جاسوسي کوله، هم القاعده او هم امریکایي پوځیانو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یو راپور کې چې پرون خپور سوی وویل، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه باید یو داسې جګپوړی ملکي استازی وټاکي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د سیاسي چارو همغږي پیاوړې کړي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن له خپل لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره وګوري، څو د کرسمس پر ورځ د ډیټرویټ ښار په د حمله په اړه سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا ځینو خبری رسنوی خبر ورکړی هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په ځان وژونکي حمله کې د امریکا د استخباراتو ادارې یا سی آی ای و تنه مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو اردنی جاسوس وو. د امریکا ان بی سی نیوز ټلویزیونی کانال د لویدیځ استخباراتي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ځان وژونکي هویت شي چې هغه حمام خلیل ابو ملال البلوی نومېدی، چې شپږ دېرش کلن ډاکټر او د اردن د زرقا اوسیدونکی وو. راپور نوی چې نوموړی په لومړي سر کې د القاعده خواخوږی و چې وروسته ونیول سو او د اردن د استخباراتو ادارې وګمره او ورته دنده ورکړ چې د القاعده د لوړې سطحې په مشرتابه کې نفوذ وکړي او د دې شبکې د مرستیال ایمن الزواهری د اوسېدو ځای مشخص کړي. راپور نوی چې د اردن چارواکو ظاهرا ګمان کوي چې هغه دې ته غاړه ایښې و چې د اردن او امریکا خوا ته ور واوړي، خو داسې ښکاري چې هغه هیڅکله هم د دې تروریستي ډلې ته شا ونه کړه. البلوی د تېر چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا سی آی ای په اډه کې دننه په ځن پورې چاودېدونکي مواد ولوزل چې اووه تنه د سی آی ای مامورین او یو خپل اردنی لارښود یې ووژل. د اردن خبری رسنوی د وژل سوي چارواکي نوم علي بن زید ښوولی دی. د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د امریکا د خبری رسنوی د دوه راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یو راپور کې چې پرون خبر سو ویل، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه باید یو داسې جګپوړی ملکي استازی وټاکي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د سیاسي او پرمختیايي چارو هماهنګي شکړي. په راپور کې د ملګرو ملتونو تر سیرو لاندې په افغانستان کې د نړیوالو د همغږۍ د زیاتولو پر ضرورت هم زیات ټینګار شوی دی. بان کی مون د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د نړیوالو د ملکي هڅو پر هماهنګۍ ټینګار وکړ. خو ویل دا هڅې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسي جرګې نن د ولسمشر حامد کرزي د نوي فرمان په اړه چې له دې جرګې د ژمني رخصتۍ د ځنډیدو غوښتنه کړې بحث وکړي. ولسمشر حامد کرزي د دې فرمان له مخې د افغانستان له ولسي جرګې غوښتي چې ژمني رخصتۍ د ناخلي او پر ځای د کابینې پاتې وزیرانو ته د رای ورکولو پروسه بشپړ کړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویان فیضي زدران پرون ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر دغه فرمان د اساسي قانون د 108 مادې پر اساس صادر کړی دی. د شغلي زدران په وینا ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به ډیر ژر ولسی جرګې ته نوي وزیران ور وپیژني. د افغانستان د ملي شورا د غړو رخصتۍ د قوس له 15 نیټې څخه د جدي تر لومړۍ نیټې پورې مشخص شوې دي، خو سږ کال وکیلانو په دې وخت ځکه رخصتۍ ونه کړه چې د نوي کابینې د و نوی کابینت د ورپېژندلو سو وزیرانو ته دوی باید رای ورکولی. د حامد کرزی لخوا ولسی جرګې ته د ورپېژندلو سو څلورشت وزیرانو څخه د شنبه په ورځ د دې جرګې غړو ولستنو ته د رد رای ورکړی او یوازې اووه تنه یې تایید کړل. او سم د سیمه نړۍ ځینی خبرونه. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن له خپل لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره وګوري، څو د کرسمس پر ورځ د ډیټرویټ ښار له پاسه د امریکا په یو الوتکه کې د یوې ناکامې حمله تر هڅې وروسته د امریکا د تروریزم ضد اقدامات وسیړي. په سپینه ماڼۍ کې په دې غونډه کې به د استخباراتو د ادارو د کورنی امنیت د وزارت او امنیتی ادارو لوړ رتبه چارواکي ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د دسمبر د 25مې نیټې له دغې ناکامې حملې وروسته د امنیتی پالیسیو د بدلون په اړه خبرې وسي. له دغې پیښو وروسته چې 23 کلن نایجیریایي سړي ظاهرا هڅه کوله له امستردام څخه دیترویت ښار ته په الوتکه کې چاودېدونکي مواد والوزوي، د امنیت د ښه کېدو په برخه کې یو لوړ ګامونه ځینې ګامونه پورته سوي دي. د دوشنبې د ورځې څخه د 1400 هیوادونو اعتبار چې امریکایي چارواکو له تروریزم سره په تړاو مشخص کړي، امریکا ته په تلونکو الوتکو کې له سپرېدو د مخه باید له کلکو امنیتي تلاشیو څخه تیر سي. په دغو هیوادونو کې یمن، نایجیریا، سعودي عربستان، افغانستان، عراق او ایران هم شامل دي. هغو 15 امریکایانو چې په پاکستان کې توقیف دي د تروریستي حملو د ترسره کولو د پلان خبره رد کړې ده. دغه 15 تنه د 13 دسمبر د میاشتې په سر کې د پاکستان په ختیځ سرګوده سیمه کې له سختریزو ډلو سره د ارتباط د هڅو په تور ونیول سول. پر دوی تور پورې سوی چې له دې ډلو سره یې په دې خاطر تماس نیوه چې په پاکستان کې بالقوه تروریستي عمل ترسره کړي. د دغو تورونو کسانو مدافع وکیل محمد امیر خان خبریالانو ته وویل چې موکلونو یې په محکمه کې له سختریزو ډلو سره له ارتباط نیولو انکار وکړ. نوموړی وایي ټولو ترونو کسانو وویل چې دوی له هیڅ یوې غیر قانوني ډلې سره تماس نه لري، زما منظور القاعده او جیش محمد ډلې دي. د ترونو کسانو د مدافع وکیلانو ډلې وویل ماکلونه یې په محکمه کې وویل چې دوی غوښتل افغانستان ته ولاړ سي څو هلته له خپلو مسلمانو ورونو سره مرسته وکړي. محکمې پرون پولیسو ته دوی اونۍ وخت ورکړ چې د دغو کسانو په وړاندې د تروریزم د تورونو اسناد برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې په یمن کې حالاتو د سیمې او نړۍ ثبات ته ګواښ متوجه کړی دی. کلینټن دا څرګندونې په واشنگټن کې وروسته تر هغې وکړې چې متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د سختدریزو د احتمالي حملو له بیرې په یمن کې خپل سفارتونه وتړل. کلینټن وویل د امریکا د سفارت د بیرته پرانستلو په اړه پریکړه به هغه مهال وکړي چې حالات ورته اجازه ورکړي. په همدې حال کې یمنی چارواکو پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د پایتخت سانا د شمال په شخړو کې د القاعده دوه تنه مشکوک غړي ووژل. او وروستی خبر دا چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد غواړي نن ترکمنستان ته ولاړ سي او تم کېږي د طبیعي غازو دویم نلیکه یا پایپ لاین په رسمي ډول پرانیزي. دغه نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد په سیمه کې د غازو سرچینې د ایران له سرغز سیمې سره تړي. په یو چارواکي ویلي دي دا پایپ لاین هر کال ایران ته د 10 میلیارد متر مکعب په اندازه غاز انتقالول سي. له ترکمنستان څخه ایران ته د غازو د انتقال لمړی پایپ لاین په 1990 میلادي کال کې وغځول سو. تمه کیږي چې د ایران ولسمشر په دې اړه دوه ورځنی سفر کې له خپل سیار قربانګیلی بریدی محمدوف سره په دې اړه خبرې وکړي.
له سلام محمد صلی الله علیه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د امریکا خبری رسنوی خبر ورکړی چې هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په حمله کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا سی آی ای وتنه مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو جاسوس او په خټه اردنۍ دی. ټاکل شوی د افغانستان ولسي جرګه نن د ولسمشر کرزي د نوي فرمان په اړه چې له دې جرګې د ژمنۍ رخصتیو د ځنډېدو غوښتنه کړې بحث وکړي. په دې اړه به هڅه وکړو چې د ولسي جرګې دریز واخلو. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وایي د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې لوړ رتبه ملکیان وګماري څو د سیاسي او پرمختیايي چارو د ښه هماهنګ کولو سره مرسته وکړي. دغه راز د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیوي مجله ځای شوی ده. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی هغه ځان وژونکي چې په افغانستان کې په حمله کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای وطن مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر ووژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو اردنۍ جاسوسو.
هغه دغه پوزی مرکز ته البته په خوس کې دغه پوزی مرکز ته ذکر بلل شوې چې اداره کړې و د اسامه بن لادن د مرستیال ایمن الزواهری په اړه معلومات لري. د خبره د امریکا د استخباراتو یو پخوانی لوړ رتبه مامور پرون وکړه. اسوشیټ پریس خبری اژانس په دې اړه یو مطلب خبر کړی چې مهمه برخه یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا یو ټلویزیون ان بی سی دا خبر په لومړي ځل خپور کړ. د راپور په حواله د خوست په دې برید کې د سی آی ای اووه مامورین ووژل سول، څلور افسران او درې د یوې قراردادي کمپنۍ ساتونکي ول. د امریکا د استخباراتو د یو پخواني چارواکي په وینا د اردن د استخباراتو یو افسر علي بن زید هم په برید کې وژل سوی دی. د امریکا استخباراتي ادارې په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د سی آی ای یو پخوانی مامور چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وویل برید کوونکی شپږدېرش کلن او همام خلیل ابو ملال البلاوی نومې دی چې په اصل کې یو ډاکټر او د اردن د زرقا اوسیدونکی و. نوموړي دواړو لورو ته جاسوسي کوله. زرقا د القاعده ډلې د وژل سوي مشر ابو مصعب الزرقاوي استوګنځای دی. همام خلیل ابو ملال د خوست د پوځي اډې ته د معلوماتو ورکولو لپاره وربلل سوی و چې د سی آی ای خوندي مرکز ګڼل کیږي، ځکه د ویلول چې د اسامه بن لادن د مرستیال ایمن الزواهری په اړه معلومات لري. حجی یعقوب چې ځان په پاکستان کې د طالبانو یو وین معرفي کوي، په یو انټرنیټ پاڼه کې برید کوونکی همام خلیل محمد معرفي کړ چې د په وینا په ابو د جانا الخراسانی هم مشهور و. خو د یعقوب دغه خبرې کومې مستقلې سرچینې نه دي تایید کړي. د استخباراتو د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا کله چې البلاوی په خوست کې د اډې ته داخلي دی، د هغه تلاشي وانه خسل سوه. تر ننوتلو شیبه وروسته یې چاودنه وکړه. خو د امریکا د استخباراتو د پخوانی چارواکي ویلي دي یو پښتنه اوس هم بې ځوابه پاتې ده. د راپور د ترلاسه کولو لپاره ولې پر یو وخت دومره ډیر کسان پر دې سړي راټول شوي ول؟ اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي تر دې مخکې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو یا دوه مامورینو له ترجمان سره یو ځای له دغه سې کسانو سره کتل او معلومات یې ترلاسه کول. د اردن د حکومت یو چارواکي وویل له دې ځنوژونکي برید کوونکي سره د اردن حکومت ارتباط نه درلود. هغه ویلي دي د اردن حکومت نسي تاییدوله چې برید کوونکی په رښتیا هم د اردن اوسیدونکی و.
و موردل چې د امریکا خبری رسنیو خبر ورکړی چې هغه ځن وژونکي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې الخوس ولایت کې په یوې حمله کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای وطن مامورین او یو د اردن د استخباراتو افسر وژل. د اردن د استخباراتو او القاعده دواړو اردنی جاسوسو. تکل شوید د افغانستان ولسی جرګه نن د ولسمشر کرزی د نوی فرمان په اړه چې له دې جرګې د ژمنې رخصتیو د ځنډیدو غوښتنه کړې ام بحث وکړي. حامد کرزی د دې فرمان له مخې له ولسی جرګې غوښتي دي چې خپلې ژمنې رخصتۍ یو ځل بیا وځنډوي، ځکه د غواړي چې د کابینې نور وزیران د رای د ترلاسه کولو لپاره د جرګې ته اور وپیژني. د افغانستان ولسی جرګې د حامد کرزی لخوا د اور پیژندل شو څلیرشتو وزیرانو له دلې څخه د تیرې شنبې په ورځ ولس وزیران رد کړل او یوازې ووتنو ته د باور رای ورکړه. همدا شیبه له کابل د ولسی جرګې غړی ښاغلی کبیر رنجبر رسل له ټلیفون په لیکه دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
تاسو نه مننه، زما احترامات ومنئ.
رنجبر صاحب، آیا تاسو به دا رخصت یو ځل بیا هم وزندوي کنه؟
هرومرو زندو منګه خو قانون ته متی یو څنګه قانون د شوکات کې عمل کو. دی اساسي قانون دی یو څلو وو مې ماده په اساس دی ملي شورا هر کال کې دوه اجلاس دایریږي. دواړه نه میاشتې دوام لري د اساسي قانون پر بنا، یعنی درې میاشتې باید تعطیل چې منګه خپل داخلي اصول د دندو په اصولو کې دا په دوه برخو ویشلې چې دوه اجلاس ویل سي په اساسي قانون کې. له هر اجلاس نه وروسته موږ یو نیو میاشت تعطیل کړی دی چې تعطیل هم لدې لپاره دی چې د ولس استازي خپل ولایت ته لاړ شي او موکلینو سره د دې تماس ونښلیږي او لوګي هغه ضرورتونو باندې ځان پوه کړي. نو بیا په همدغه یو سلو مادې په درېیم بند کې راغلی دی چې فوق العاده جلسات د ملي شورا د جمهور رئیس په امر دایریدلی شي. نو که ولسمشر دا رقم یو امر صادر کړي، سره له دې چې دغه اصطلاح سره زه موافق نه یم چې په اساسي قانون کې کارول شوی ده، خو په هر صورت یعنی غوښتنه باید وکړي جمهور رئیس ته تداوم د کار دی د ولسی جرګې دا موږ هرومرو باید دا کار وکړو. د دې لپاره له یوې خوا خو دا د اساسي قانون امر تشکیل شوی یو اصل دی، او له بلې خوا یو ضرورت هم دی په ټولنه کې چې دا د موږ حکومت بې چارواکي پاتې نشي، بې وزیرانو پاتې نشي، سرپرست و اصلا یو موقتي غره چارواکی دی چې هغه کولی شي چې په دې کمه موده کې یا خرابۍ وکړي یا دا د چې هغه رقم چې ضرورت د کار مخکې بوله شي.
بلې، رنجبر صاحب، تاسو د ولسمشر کرزي د کابینې یوې زیاتې برخې ته د منفي رایه ورکړه، البته هغوی مو رد کړل، ولس وزیران تاسو رد کړل. آیا تاسو ته د ولسمشر کرزي یا د جمهوري ریاست لخوا څه ویل شوي دي چې نوي وزیران دغه ولس وزیران به ټول یو دم درپیژني او که یوازې څو تنه؟
طبعا موضوع به نن موږ پروسیجر باندې فیصله وکړو. زما شخصي وختنه به دای جرګې ته چې زه یقین لرم چې نور استازي به هم له ما سره موافقت وکړي چې جمهور رئیس باید په درې ورځو کې خپله ټوله کابینه موږ ته معرفي کړي. په دغه حالت کې به موږ خپل کار ته دوام ورکړو او هغه ټول وزیرانو باندې به موږ غور او فکر وکړو چې چا ته رای ورکړو او څوک ردوو. او که دا رقمي چې دی په یو میاشت کې موږ ته یا په شلو شپو کې یا پنځلس ورځو کې بیا کرا سوکه سوکه دوه دوه درې درې وزیران معرفي کوي، په هغه حالت کې امکان لري چې دغه هغه پیشنهاد اگر چې د اساسي قانون پر بنا دی په هغې کې لږ ستونزې خلق شي، امکان لري چې نصاب له منځه لاړ شي او زیات وکیلان په خپل سر لاړ شي خپلو ولایتو ته. په هغه حالت کې به بیا فکر کوم چې هغه پایله به ډېره ښه پایله نه وي.
رنجبر صاحب، تاسو څومره ډاډه یاست چې دا ځل چې ولسمشر کرزی دغه نوي وزیران ولس وزیران تاسو درپیژني، آیا تاسو لپاره به څومره هغوی د منلو وړ وي؟ آیا تاسو به وکولی شئ چې په اول دور کې هغوی ته د باور رایه ورکړي او دا موضوع نور نه وغونځنډوي؟
دا کاملا د جمهور رئیس د ولسمشر په واک کې دی چې د څه رقم اشخاص موږ ته معرفي کوي او د کوم اصول او ارزښتونو پر بنا دا اشخاص ټاکي. که بیا د ونډې په اساس وي او هغه ونډې هغه تنظیمونو ته هغه جنګ سالارانو ته چې هغوی له ده نه ملاتړ کړی په ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې، نو هغه به بیا ردېږي. زه په دې یقین لرم اکثریت به یې رد شي. او که دی هغه ارزښتونه نړیوال ارزښتونه د چارواکو د تشخیص لپاره دغه په اساس موږ ته خلک راپېژني چې هغه پاکي، صداقت، اهلیت، کارپوهي او اداره یې چې په تجربه د ادارې ولري، ښه په خوا ولري، ټوپک سره اړیکې ونه لري، نو په هغه حالت کې به ارومرو ولسي جرګه له غنه ملاتړ کوي، لکه څنګه یې چې وو وزیرانو ته رایه ورکړلې. په آینده کې هم موږ افراطي برخورد نه کوو، رای به ورکړو داسې اشخاصو ته.
رنجبر صاحب، وروستۍ پوښتنه، که څه هم ستاسو د وروستي اقدام هرکلی شوی دی، ډیرو افغانانو هرکلی کړی چې ولسي جرګې بالاخره خپل دریځ مشخص کړ، خو مونږ ته داسې ټلیفون نه هم شوی چې په دغو رد شوو وزیرانو کې ځینې داسې وزیران هم رد شوي چې هغوی کاري وړتیا درلوده او په د وزارت په دوره کې ډیر ښه کارونه کړي. یو څو وزیرانو نومونه هم په مشخص توګه ډیر اخیستل شوي دي. په دې هکله ستاسو نظر غواړم واورم چې آیا تاسو له نظره داسې وزیران چې رد شوي دي هغوی د دې وړتیا درلوده چې باید د باور رایه اخیستی وای؟
رښتیا هم زه موافقم او ډېر خوشحاله یم چې یو دوه وزیران چې رد شول هغوی کارپو وزیرانو او ښه پخوا یې درلودله او بریالي وو په خپل کارونو کې. مګر اکثریت قاطع، اکثریت اوږي ډیر مناسب بوزګيري او برخورد ورسره وسو او ما رسې باید راتشي. او هم چې هغه کوم چې ټاکل شوی دی په دې کې هم زنو ناخله به تا دا مې په ډاګه علني هم جرګې کې ویل دي د سي وزیر شته چې هغه فساد باندې تورن دی. په همدغه جرګې کې تا د دې موږ نیمایي کال بودجه سلور والې رد شوله د همدې لپاره چې هلته د چارواکي هغه وزیر مخالف دی اساسی قانون عمل کړي مې به زړه ته غنیمې له کنه تاجران ناخسي او په کال کې شبا له دې اخیرو ناخسل شو یا همدغه اتیاتوم کال کې او قیمت دی داخلي غنمو ډېر ټیټو دوه چنده قیمت له خارج ناخسي او چې دا اعلان دی او فساد او مګر سره له کوم غت فای ورکړ شو او دا په کابینه کې دی او یعنی دا اشتباهات دي دي د دې کې شک نشته مګر په مجبور کې ډېر بدلی او برخورد دی ولسی جرګې له کاندیدانو سره.
بله خغلی رنج برسیب لطاسون مننه چه حاضر شوی او پدی پروگرام که مو برخوا واخسته. بله قدر من اردون که دی بریتانیا تایمز و رسپانه هم پدی اره پا خپل لیکنه که دی افغانستان دی نوی کابینه پا اره ویلی دی چه ولسی جرگی وکیلانو هاگوی تا دی باور رای ور نکره او داد دیموکراسی دا رسپانه داد دیموکراسی یا سرگن بری لطوب گرنی. د دې ورسپړې د مقالې مهمه برخه بل سلطان محمد سرور څخه واورو.
تایمز لیکي ولسی جرګې د جمهور رئیس کرزي د نوې کابینې دوه درېمه برخه وزیران رات کړل او دا د جمهور رئیس واک ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. په رد شوي وزیرانو کې د کابینې یوازینی وزیره او یو پخوانی جهادي قومندان هم شامل دي چې د بشري حقوقو په تیوریو تورن ګڼل کیږي. تایمز ورسپانه په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دا خبره راخستی چې وایي ورسته لدی چې ولسی جرګې د څلورويشتو وزیرانو څخه یوازې وو وزیرانو منل کېدای شي په دې سره افغانستان د یو غیر فعال حکومت د لرلو لګواښ سره مخامخ شي. کای ایډا وایي د ګنشمیر وزیرانو ردیدل موږ ته د حیرانتیا خبره وه او په دې سره به د بلا تکلیفي دوره چې له تیرو انتخاباتو وروسته په زایده نوره هم اوږده شي. تایمز ورسپانه لیکي د ناتو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت خپل یو با اعتماده شریک کړي او دغه حکومت خلکو ته اساسي خدمات وړاندې کړي او په دې سره په خلکو کې د مخالفینو ملاتړ کم شي. ورسپانه لیکي د نوې کابینې د وزیرانو غوره کول د اداري فساد ضد مبارزه کې د جمهور رئیس کرزي لپاره یو آزموینه ګڼل کېده. اداري فساد د هیواد د رغونې په چارو کې د لویدیځو مرستو مخه نیولې. تایمز ورسپانه لیکي چې ګڼ افغان سیاستوال په دې باور دي چې د کابینې ردول د دیموکراسۍ لپاره یو بری دی او دا لومړی ځل دی چې د ولسی جرګې وکیلانو په تیرو اتو کلونو کې جمهور رئیس مسؤول وګڼه او محاسبه یې کړ. ورسپانه د ولسی جرګې د غړي داوود سلطان زوی دا خبره راخسته چې وایي په داسې یوې سیمه کې چې د خلکو د غږ ځواب په کوټکو او د ټوپکو په ډزو ورکول کیږي د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو رد په هر نړیوال معیار او مقیاس د دیموکراسۍ یو بریالیتوب دی. ورسپانه د یو لویدیځ ډیپلومات خبره هم راخسته چې وایي جمهور رئیس کرزي ولسی جرګې ته دومره توجه نه کوله او د هغوی پریکړې به یې له پامه غورځولې څپېړې به یې ورکولې خو دا ځلې جرګې هم ورته خپل زور ښکاره کړ. د ټایمز ورسپانې په وینا د ارګې ویان وویل چې جمهور رئیس د ولسی جرګې پریکړې مني او د وزیرانو بل لیست به دوی ته ولیږي. تایمز لیکي چې دا مهمه ده چې پارلمان د دفاع، کورنیو چارو، مالی او کرنی وزیران ومنل او د هغه وزارتونه دي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو او اقتصاد د رغونې چارې په مخ بیایي. خو ډیپلوماټانو دا هیله درلوده چې د لندن د کانفرنس لپاره کابینه تصویب شوی وای. ورسپانې د ولسی جرګې د مشهور وکیل شکری بارکزی دا خبره راخسته چې وایي دا لومړی ځل دی چې د ولسی جرګې غړو پرته له قومي تمایلاتو د شایسته سالاري په بنیاد رای ورکړي امون څرګنده کړه چې ائتلافي حکومت نه غواړو بلکې مونږ یو باکفایت او مؤثر حکومت غواړو.
زه ناصر کلمیار او کوم خان او زمانور مرګي د هریپور سرداس سره په تماس کې یم. پاسه سلام څخه د افغانستان د اسلامي دولت معرف وزیر محترم فرغوت څخه غواړم. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو اوسیدونکو د خون او روزنې ډېر مشکلات دي باید هر قسم د اسانتیاوي دی برابر شي.
که چېرته وکیل صاحبان فوق العاده راځي نو په ټول افغانستان کې راشي او که فوق العاده نه راځي د خلکو پر رایه راځي بس زه دا نه منم.
شریف احمد د غورماشت ولسوالۍ د بلغست ولایت د منترک د کلي د منترک د سره څخه خبرې کوم. زما دا خواسته د زراعت د وزیر صاحب څخه چې د مزکې د پښلو په پیدا شي موږ ډېر نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بلغست ولایت غورماشت ولسوالۍ د غلملا بسر شمیم. موږ ارزو دا دی چې د ازمول ارکې سړک نه جوړیږي په ټول افغانستان سره جوړ شوی دا پاتې ده.
د څو تنو اوریدونکو نظرونه مو له ازمنګ له ازادي رادیو څخه واوریدل. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه باید په افغانستان کې لوړ رتبه ملکیانو وګماري څو د سیاسي او پرمختیايي چارو د ښه هماهنګ کولو سره مرسته وکړي. د عمل ګرملته د سرمنشي د ورستیو څرګندونو جزئیات به د صالح محمد صالح په راپور کې واورو چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد چمتو کړی دی.
په راپور کې د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې په جنگ ځپلې افغانستان کې د نړیوالو د همغږۍ د زیاتولو پر ضرورت ټینګار شوی دی. بنکیمون د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د نړیوالو د ملکي هڅو پر هماهنګۍ ټینګار وکړ، خو ویل دا هڅې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. سرمنشي یادونه کړې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اوسني استازي کای آیډي چې د کارمدای مخ په ختمېدو ده او په افغانستان کې د نړیوالو ملکي هلو ځلو د همغږۍ مسولیت لري، په دې هواد کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما اړتیا لري چې د تجربه کار مامورینو په زیاتولو سره پیاوړي سي، څو له مهمو مرستندوی هیوادونو او په کابل کې د دغو هیوادونو له سفارتونو سره شی اړیکې ټینګ کړي. د بنکیمون پر راپور کې بزغرده ویل سی چې د بریالیتوب د پر لازمه ده هر راز نړیواله هماهنګي باید د افغانستان له حکومت سره په سم ډول تنظیم شوی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې خبرداري ورکړي چې هدف په افغانستان کې بریالیتوب وي نو اوسنۍ وضعیت دوام نسی کولای، نو په کار ده چې نړیواله ټولنه او دغه راز د افغانستان حکومت په خپل نظرونو کې بدلون راولي. کایایډی چې د افغانستان د 79مې نیټې د انتخاباتو په تنظیمولو کې د پاتریاتلو په خاطر انتقادونه پرې کیږي او ټاکل شوی د روان کال د مارچ یا حمل په میاشت کې په افغانستان کې د ماموریت دوره پای ته ورسیږي. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل ماموریت د فعالیتونو په باب معلومات ورکوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
انجینر محمد یونس نو اندیش چې د کابل د ښاروال په توګه پرون په رسمي توګه په کار پیل وکړ، وایي په راتلونکو څو کلونو کې به د کابل ښار بڼه بدل کړي او دا ککړ ښار به په یو پاک ښار بدل کړي. نو اندیش په یوې خبري غونډه کې چې د کابل والی هم حضور درلود، د خپل راتلونکو پروګرامونو په اړه څرګندونه کړي. نور حالې د حسیب شهید په راپور کې اوري.
د کابل نوې خربال وای د ترمینلونو لارو وړو او لوی سرکونو او واټونو جوړول د غیر قانوني ودانیو د جوړولو مخنیوي، د خرته د غازو د پایپلاین تیرول، د ټولو ودانیو لمخې د موانع ولري کول او د خر پاکول د دبکاري لمړیتوبونو کې راځي. انجینر محمد یونس نواندیش خصوصي د کابل خروال په توګه دنده پیل کړې وای، ل اداري فساد سره به هم مبارزه وکړي.
یکی از اولویت های کاری ما مبارزه علیه
زما د کار یو لمړیتوب د فساد، رشوت او اختلاس د شرمناکې پدیدې پر ضد مبارزه ده. د رشوت او فساد پر ضد مبارزې په لار کې هڅه کوم چې د یو صادق او رښتینی ټیم په مرسته د کابل خاریانو په خدمت کې وسم، او کله چې زما دنده پای ته رسیږي هیله من یم چې خلک مې په نیک نامه یاد کړي.
لدی مخکې عبدالحد صاحبی د کابل د خاروال په توګه دنده ترسره کوله، خو هغه څه موده مخکې په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندې ګوښه شو او د ابتدایي محکمې له لوري په څلور کاله تنفیذي بند محکوم شو. د خاروال مرستیال وهاب الدین سعادت هم د اداري فساد په تور د پولیسو له لوري نیول شوی و، خو هغه بیا په کابل خاروالې کې د دوشنبه پورس پرده باندې لګیدلی ټول تورونه رد کړل. د کابل والی زبیح الله مجددي هم په دې مراسم کې ګډون درلود. د هم په خپل ورجمنه وکړه چې هڅه کوي د کابل خاروالې سره په ګډه د کابل خار اوسنۍ څېره بدل کړي، خو د بیا لانی به خاروال وغوښتل چې په خپل ژمنو عمل وکړي.
ښاروالۍ کابل متاسفانه در انظار
په خوشنۍ سره د کابل خاروالۍ د خاریانو په نظر د یوې عاملې او د ښه مدیریت لرونکي دزګه په توګه نه ده پیژندل شوی. زه فکر کوم د ښه مدیریت او پاکو مسلکي او اداري کادرونو د هڅونې په نتیجه کې هم د خار او هم د خاروالۍ څېره د خلکو او نړیوالو د منلو وړ وګرځي.
د کابل خاریان اکثرا په خار کې د ناپاکه چاپیریال او ککړتیا له امله شکایت کوي او دا خار یو لزړو او روسپات خارونو په توګه یادوي او وایي چې تر اوسه پورې د خارته د یو مرکز په توګه ندی کتل شوی. دوی له اړوندو چارواکو غواړي چې د هیواد پلازمینې ته په جدي توګه پاملرنه وکړي.
د کابل د نوی ښاروال د څرګندونو په اړه راپور مول ازادي رادیو واورید. په کندهار کې څلوېښتنو ځوانانو ته چې د چارواکو په وینا تازه د نشې موادو له استعمال څخه خلاص اخیستی د حرفوي زده کړو یو کورس پرانستل شو. چارواکي وایي چې غواړي دوی ته کارونه ور زده کړي څو وکولی شي خپلې کورنۍ وچلوي. په دې اړه له کندهاره زموږ د خبریال راپور واورئ.
دو څلويشتنو ځوانانو ته چې تازه یې نشي پرېښې وې د کندهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د عینومېنې په ښارګوټ کې د حرفوي زده کړو کورس پرانیستل سو. د کندهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید جان زیارکش وایي چې دغو ځوانانو ته بوټ او څپلۍ ګنډل ور زده کوي تر څو وکولی سي له دې لارې خپلو کورنیو ته پیسې پیدا کړي. دا
ځوانانو لپاره ډېر زیات اهمیت لري. اهمیت په دې دی چې موږ سره په زرګونو ځوانانو کار ته معرفي کوو. متاسفانه بیا هم زموږ کارګر د کار شت ډېرو چانسونو کې چې په کندهار کې موجود دي، په افغانستان کې موجود دي، موږ کارګر خارج لري او په نورو هېوادونو کې ډېر درانه کارونه کوي. بزګرۍ کې یو مشکل همدا دی چې د مسلک نه لري، مسلکي مشکل لري. که دوی په دالان مسلکونو باندې وروزل شي، انشاءالله تر ډېره حده پورې به دوی کار پیدا کړي او موږ ته کاري ډېر ښه چانسونه برابر دي چې په هغه کې د نورو هېوادونو خلک کار کوي.
د کورس ګډونوال ځوانان په دې خوښ دي چې یو کسب زده کوي او د دې کسب تر زده کړو وروسته چارواکو ورسره د وسایلو او سامانونو د مرستې ژمنه هم کړې ده چې د دوی په وینا تر فارغېدو وروسته به وکولی سي خپلو کورنیو ته حلاله نفقه برابره کړي.
دلته غواړو چې موږ یو څه لاسته راوړو، خپل آینده سمه کړو. بل موږ د همدې کورس ته لارې موږ کولی چې خپل کورنۍ ژوند د وطن لپاره خدمت وکړو.
دا چې اوس خپل کور ولول بېزګاره نه وګرځي، چې اوس دا کسم زده کړو، خپل وطن ته به خدمت وکړو، کورنۍ د پاره وخت یو شی به زده کړو چې بیا غږ بېروزګاره ونه ګرځېږو. کور راسه خوشحاله سو راسه بېزاره نه چې یو کار کوو.
کندهار هم د افغانستان دغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د بیکاری کچه پکښې لوړه ده. خو چارواکي وایي چې داسې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې وبه کولی سي په سلګونو بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
له کندهار مو راپور واورید. په همدې راپور سره رسیږو. وخت اته نیمې بجې دي. مخکې دې چې د ازادي راډیوي مجلې خبرېدو ته ور ورسیږي، سالم محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا ځینو خبری رسنیو خبر ورکړی هغه ځن وژن کې چې په افغانستان کې په حمله کې د امریکا د استخباراتو ځینې مامورین ووژل، دوړ لورو ته جاسوسي کوله. ټاکل سوی ده د افغانستان ولسی جرګه نن د ولسمشر کرزي د نوي فرمان په اړه چې له دې جرګې د ژمنۍ رخصتیو د ځنډېدو غوښتنه کړې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو راپور کې چې پرون خپور سوی وویل، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونه باید داسې جګپوړي ملکي استازي وټاکي چې په افغانستان کې د سیاسي او پرمختیایي چارو هماهنګي شکړي. تمه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن له خپلو لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره وګوري او د امریکا د تروریزم ضد اقدامات وڅېړي. هغو پنځو امریکایانو چې په پاکستان کې توقیف دي د تروریستي حملو د ترسره کولو د پلان خبره رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې په یمن کې حالاتو د سیمې او نړۍ ثبات ته ګواښ متوجه کړی. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد غواړي نن ترکمنستان ته ولاړ سي او تمه کیږي د طبیعي ګازو دویمه نلیکه یا پایپ لاین په رسمي ډول پرانیزي.
او لمخکنی وادي سره سم تاسو رابولو د ازادي رادیوي مجلې پروګرام اوریدو ته.
د ازادي رادیوي مجله
سما اسد الله غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادي رادیوي مجلې پروانه خبرونه کې د میرسکې د لرغونی خزانه پاړه له محقق نبی سلای سره مرکه، د هیواد له نامتو انزورګر عبدالهادي تپان سره د اجمل تورمن خبري، په ادبیاتو کې د ارکیټایپ د اهمیت په باره کې بحث او ځینې نور مطالب اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
په میدان وردګ ولایت کې په شپږمه ځای راډیو خبرونه پیل کړي. د میدان وردګ ولایت ولی حلیم فدایی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه راډیو یو شمیر ځوانانو جوړه کړې او خبرونه به هم د دوی له ذوق او غوښتنو سره سمې وي. په میدان وردګ ولایت کې هم د اوس پنځه محلي راډیوګانې فعالیت کوي او د شپږمې ځایي راډیو خبرونه به په لنډ وخت کې پیل شي. د میدان وردګ ولایت ولی حلیم فدایی وویل چې رسنۍ د خلکو د ذهني سوي په لوړولو کې لویه برخه اخلي او په کار ده چې په دغه ولایت کې د چاپي او صوتي رسنیو انکشاف ته لا زیاته توجه وشي. د افغانستان د علومو اکاډمي د غزنی او په تاریخ کې د غزنی د خلکو په نوم سیمینار جوړ کړ. په دغه دوه ورځني سیمینار کې د غزنی د خلکو او تاریخ په باب مختلف مقالې ولوستل شوې. د افغانستان د علومو اکاډمي رئیس عبدالباری راشد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیمینار د جوړېدو مقصد دا و چې د غزنی خلک او تاریخي شخصیتونه لا زیات معرفي شي. ټاکل شوې ده چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه وبلل شي. په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هڅو په نتیجه کې کابل ښار هم د 2024 کال لپاره د اسلامي تمدن د مرکز په توګه منل شوی دی. یو افغان محقق صدیق افغان ته د روسیې د علوم اکاډمي افتخاري دکتورا ورکړه. له خبرونو سره سم صدیق افغان په همدې مناسبت روسیې ته سفر وکړ او هلته یې د بین الدول حقوقو په نړیوال کنفرانس کې وینا واوروله. صدیق افغان په کابل کې د ریاضي فلسفي مرکز مشري کوي. دغه مرکز د ده په هڅو جوړ شوی دی. دی ادعا کوي چې په علم کې یوه نوې څانګه پرانیستې ده. د آسیا د جنوب یوې مؤسسې د نای په نوم د افغانستان یوې کلتوري ادارې ته د ښو فعالیتونو په خاطر جایزه ورکړه. د نای مطبوعاتي ادارې مشر عبدالواحد هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې نای ادارې د خپلو کامیابو مطبوعاتي فعالیتونو په خاطر د مونتن په نوم جایزه په ډیلي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترلاسه کړه. دې جایزې ته 400 نورې مطبوعاتي ادارې هم کاندید وې.
په تیرو دوه درې کلونو کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې هغه لرغوني آثار بیرته وطن ته راستانه کړل چې غلو او قاچاق برو بهر ته لېږدولي وو. خو د افغانستان خورا ډېر لرغوني آثار لا تر اوسه پورې د نړۍ په موزیمونو کې او د لرغونو آثارو له دلالانو سره پراته دي. په دغو لرغونو آثارو کې د میرزکې بې شمېره لرغوني سکې هم شامل دي. دلته تاسې د همدې خزانې په باب د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د کوشانیان مجلې له مسؤول مدیر ندی سلای سره مرکه اوري. ښاغلی نبی سلایی، تاسې د افغانستان د تاریخ او لرغون پیژندنې په ساحه کې تحقیقات کوئ او په دغو تحقیقاتو کې مو د میرزکې د خزانې په عیسه کې هم ځینې څېړنې کړي دي او ځینې لیکنې هم کړي دي. میرزکه په افغانستان کې په تاریخي لحاظ یو مشهور ځای دی او ویل کېږي چې دلته یو خزانه پیدا شوې او هغه ورکه شوه. اول دا وایم چې دغه خزانه څو وخت پیدا شوه او اهمیت یې څو؟
بالکل، د پکتیا ولایت د ګردیز شرق طرف ته د منګلو په ساحه کې د میرزکې د مسکوکاتو خزانه پیدا شوه. دا یو داسې خزانه ده یو د ټولې نړۍ د سکو تر ټولو ستره خزانه ده. په ټول جهان کې تر اوسه سه د خمر ستر خزانه نه د کشف.
خارجي چیرونکو هم دا خبره تاییدای
دا بالکل دا کوي خبره داده سي دغه اثار وسله موږ پرته د خارجانو په لاس کې ډیر دي.
پدې کې څومره ارزښت کوي؟
پدې کې خونو د چنونو خبره ده.
او دا خزانه څو وخت پیدا شوه؟
د حضرت امام زه شاه په دوره کې هغه ته په کوم ځای کې سي دغه د مزکی د مسکوکات خزانه و دلته و چنه هم و. او پدې چنه کې کله سي د پیغلو منګلو پیغلو منګیډ کول کړي د کول دی وبو نو یو سکر اخ او د پیغلې په ګای ولیدل. په حقیقت کې د دغه خزانه لومړی کسب د پیغلو په ذریعہ باندې سوې ده. دغه وروسته حکومت دې طرف تور پام سو او یو څمر سکه حکومت ته لاس راغلی او وروسته به د خزانه پرتبات نور پلټنی ونسو. خو بیا کلاس د روسي او شوروي ځواکونو د اشغال په دوران کې کلاس بیا دلته یو بم لوي کی او په دغه سیمه کې کلاس بم لوي کی نو د په دې تپکه د دې تپې سره یو ځای د خزانه را ورسره کیږي. او متاسفانه چې دی اول کشف او بیا د دویم کشف سره سي دا ډیر پراخ اسمنګ به هم کشف او هم چور ورته ویایو سیاحت یو 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 رپورت هم دی غوینه برابر نس. دغه خزانه په کانټینرونو په شکل باندې پاکستان ته ولاړه او بل پاکستان وروسته د دنیا ټول برخو ته ورسېدل. اوس په انګلستان کې، په امریکا کې، په جاپان کې، د جاپان په میهو موزیم کې او د سویس د بل سیمه کې.
شغل سلایتا ست څه معلومات لري؟ آیا دغه سکه د میرزکې خزانه چې له جاپان تر اروپا پر مختلفو سیمو ته موزیمونو ته رسیدلې ده، هلته د افغانستان په نامه د میرزکې په نامه ثبت ده.
نه، خبره دا ده چې دغه خزانه کله چې کشف شوه وروسته د دلالانو په لاس باندې ورغله په نړۍ کې دغه په مسولیت د باستاني اثارو د لرغون اثارو داسې دلال به نه اوسي دغې مرزکې ته ځانه در رسولی. نو دغه اثار چې دې ځای هلته تللي دي په یو شمېر هیوادونو کې اوس د هغو سیمو د اثارو په نوم باندې میدان ته راوسي، او په جاپان کې سي بیا موجود دي، هغلته د میهو پوهنتون په موزیم کې هغه بیا د مرزکې په نوم دي.
ښاغلی سلایي، په دنیا کې نن سبا دغسې یو کار هم روان دی چې د کومو ملکونو لرغونی آثار لوټ شوي دي او په غیر قانوني طریقو قاچاقبر وړي دي او نورو موسمونو ته رسولي دي. نو بیا د یو قرارداد په اساس باندې، د یو موافقې په اساس باندې، لغو موزیمونو لغو هیوادونو بیرته هغه اصلي هیواد ته رانقلي شي. آیا د میرزکې د خزانې پیسه کې دغسې یو کار شروع سوی نه ده یا داسې یوه نظریه موجوده نه ده؟
خبره دا ده چې دا خبره خو د یونسکو تر غوږو پورې څو څو وارې ورسېدلې ده، چې باید د یونسکو په دې برخه کې قدم واخلي. زما نظر دا ده چې باید د افغانستان دولت په دې برخه کې خپل مکلفیت، تاریخي مکلفیت وپېژني، په دې برخه کې باید یو باصلاحیته کمیسیون چې هغه د لرغونو آثارو ماهرین پکې دا باید جوړ کی، او د دو اثارو د سپکومه د دنیا په کومه سیمه کې دي، د غوی د شناخت او د غوی د شمیر په برخه کې یونسکو سره په همکاري کې دوی باید په منظمه طریقه سره دا کار وکړي.
شغله سلای، دغه سکه چې په میرزکه کې راټولې دي او خزانه جوړوه، دا د کومې زمانې سره تعلق لري؟
د مختلفو دورو، د یونانی پادشاهانو د مختلفو دورو سکه پکې موجود دي.
ان ټولې یونانی
کوشانیانو دورې، د یونانی دورې او د نورو دور. اصلا فکر کوم داس په دې باندې یو داس ګمان موجود داسې دغه علاقه یو مقدس جای داسې اوسي، او څوک چې دلته ورتلو او هلته مې نظر ورکاو. نو د مختلفو دورو سکې په دې کې مدل شوي دي، زیاتره یونانی پادشاهانو سکې دي، بیا د خپل دغه وخت دوران د افغاني د پادشاهانو د مثلا د کنیشکا او د نورو سکې دي. خو په دې کې ډیره مهمه خبره دا ده چې د اسکندر یو تمثال هغلته موجود ده، او دا تمثال په دغه بڼه باندې په نړۍ نه ده پیدا شوی. په دې برخه کې عثمان بفراچی او فرانسوی لارغون پوه دی، هغه په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی د ستر سکندر تمثال، چې دا اوسه پورې هم دا په نړۍ کې لاس په لاس ګرځي، او دا د دې خزانې یو ډېر مهم
یعنی دا تمثال په دنیا کې
اوسه دنیا کې فعلا موجود.
شغله سلایی، د دې خزانې لوکسي د خزانې پیسې کې اوس څه کول پکار دي؟
اوس خبر دا ده چې د افغانستان اوسنۍ دولت باید یونسکو سره په تفاهم کې د نړۍ په هغو برخو کې چې دا خزانه موجوده ده، او شخصي کلکسیونونو کې دا تثبیت کړي، او په رسمي توګه هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي. د ملګرو ملتونو له لارې د افغانستان میراث ته، د افغانستان د خلکو میراث ته، دا باید بیرته د افغانستان ملي موزیم ته رانقل شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سبان دی دو کال پخوا په بغلان ولایت کې په یو چاودنه کې په لسګونو زده کوونکي چې د ولسی جرګې د څو غړیو هرکلی ته درول شوی وو ووژل شول. له هغه وروسته بیا په زده کوونکو باندې د هرکلی کولو په رواج باندې ډیرې نیوکې وشوې. په بنگلاديش کې د معرف وزارت دغه یو سلو څو کلن دود په دې وروستیو ورځو کې منع اعلان کړ. نور حال شریفه صافی راکوي.
بنگلادیش د انګریزانو د استعمار د وخت خوانځي یو زور دود چې زده کوونکي به د مقاماتو د هر کلی لپاره په لار کې قطار درول منع اعلان کړ. د فرانس پریس اژانس له راپور سره سم د تیرې چهارشنبه په ورځ د بنگال د معرف وزارت وویل چې تر دې وروسته به د خوانځیو ماشومان نه مجبوریږي چې د وزیرانو یا نورو غټانو د ورتلو په وخت د سړک په غاړو کې قطار ودرېږي او د هغوی د هر کلی لپاره اوږد انتظار وکړي. تیره میاشت د بنگلادیش د خوانځیو زده کوونکي د یو مقام د هر کلی لپاره پوره دوه ساعته په سرلمر کې ودرېدل او ډېر په تکلیف شول. دغه پیښه د دغه هیواد مطبوعاتو راواخیسته او د هر کلی په چارو کې یې له زده کوونکو استفاده وغندله. د همدې اعتراضونو په نتیجه کې د بنگلادیش حکومت اوس فیصله کړې ده چې د غټانو د هر کلی لپاره د زده کوونکو رایستل او درول منع وګرځوي. د بنگلادیش د معرف وزیر نورالاسلام ناهید فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې دا مناسبه چاره نه ده، دا یو غیر ضروري عمل دی. دغه دود زده کوونکي په تکلیف کړي دي او میندې او پلرونه په قهر کړي دي، ځکه نو موږ منع کړ. په هند بار ازمګی کې د غټانو د هرکلی لپاره د خوانځیو د ماشومانو د درولو دود د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کلونو کې پیل شو. په هغه زمانه کې په هند بار ازمګی باندې د انګریزانو حکومت و. کله چې بعد معرف د ادارې یو غټ مقام د یو خوانځي لیدو ته ورته، نو زده کوونکي به د هرکلی لپاره د سړک په غاړه قطار درېدل، بیرغونه به راپول او میلمه ته به یې د ګلونو ګیډې ورکولې او یا به یې ورباندې ګلونه شیندل.
د شلمې پیړۍ یو ډیر مشهور او بلکې ترګردو مشهور انځورګر پابلو پیکاسو ویلي و چې ځینې رسامان د لمر سترګه د رنګ په یوې زیړې لکې بدلوي او ځینې نور انځورګران بیا د خپل هنر په زور د رنګ یوه زیړه لکه د لمر په سترګه بدلوي. زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان له یوه داسې انځورګر سره مرکه کړې ده چې لمر په لکه نه بلکې لکه په لمر بدلوي. د اوریدو بلنه درکو.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن په سټیډیو کې را سره د افغانستان یو پیژندل شوی انځورګر خاغلی عبدالهادي تپان دی. خاغلی تپان، تاسې ستړي مشی او که درته ووایي چې څنګه انځورګر شوی؟
زه خو انځورګر ځان ته هم نسم ویلی، د دې لارې لاروی یم. علاقه مې ډېره، مینه مې د ډېر ماشومتوب وړکتوبه څخه تا ده. د ښوونځي د څلورمو ټولګیو را شروع، یعنی څه وړاندې څلوېښت پنځه څلوېښت کال څلور څلوېښت کاله مې دغه مینه وه. متاسفانه چې چون زه په کندهار کې اوسېدم، دلته یوه خلا په کندهار کې په د انځورګرۍ هنري موجوده وه، خو نو شروع مې په هغه وخت کړې وه، نو کار مې مسلسل کړی دی. زه نه پوهېږم چې کوم ځای پورې زه په دې لاره کې کامیابه یم که نه یم، خو لار دا داسې لاره وایم چې په دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې مې دا لار نه ده پرېښې، طی کړې مې ده، کار مې کړی دی.
بلې ښاغلی تپان، که درته وایي چې لومړنی انځور چې تاسې وکاږو هغه کوم انځور و؟
څه چې زما را یادېږي، زما پلار په هغه وخت کې د ښکار شوقي و، او که تاسو لیدلی وي ښکار، د ښکاري چې بتی کله کله یو پر پرده به جوړ سن، د زور که ښکار چې به کاوه، یو پرده لري، پر دې پرده باندې زرکه رسم شوي دي، یو زمری دی، یو مار وي، او یو دوه سوری تیرکشه لري. دا پرده داسې سیاري ځان سره وړي، د پردې شاته ښکاري وي، مخې د انځور سوي د زرکي عکسونه وي، انځورونه وي. نو دې کرا کرا د ښکار ته نږدې کېږي، څو هدف ولې دا تیرکش د سوري څخه زد. ما داسې را پیدېږي چې ما شروع، ما پلار دا پرده را کړې وه، هغه مو رسم کړې وه. او د مکتب په دوران کې چون زه د خپل ټولګیو اکستان بم د صنف هم زه وم، لږ څه فعال وم په دا مکتب په دوران کې. په کنفرانسو کې مې ساه اخیستله، د صنفو د ټولګیو په کارو کې مې ساه اخیستله، چارتونه مې رسمول، جوړول مې، د مهال ویشونه مې جوړول د ادارې دپاره. نو دغه هغه وخت زما بیخي شروع وه د کارو.
بلې ښاغلی تپان، هغه انځورونه چې تاسې کښلی شئ موږ یې ولې نشو؟
زه فکر کوم چې کولای شئ. دا انځور داسې انځورګرۍ یا هنر داسې ولار ده چې لږ څه حوصله غواړي، او په دې خاطر ستونمن کار دی چې څوک حوصله او پشت کار ولري، تعقیب یې کړي. یعنې زما سره زه فکر کوم کله کله داسې څوک راغلي دي په دا دوران کې، زما د عمر د انځورګرۍ ډېرې هیلې کړي چې دا کار موږ هم کوو. شروع په کړې د خاصې چې زما زده ورسره مې شریک کړي دي، ولې متاسفانه چون دغه څه پیستل دی عزت غواړي، دا کار حوصله غواړي، نو په نیمه لار کې ځینې پاتې شوی دی، بیا بله لار خپله کړې ده. بیا خصوصا که چیرې د سړي لار بلې وي، د په ټولنه کې کار او ورځنۍ چارې جلا وي د دې هنر څخه، نو کېدای شي چې دا پر نیمه لار ځینې پاتې شي. یو داسې وي چې خپل شخصي ذوق او هیل ورسره ولري، کېدای شي تعقیب یې کړي، دا لار په وخته واخلي، هم وروزل سي، نو بیا اوس خو امکانات د پوهنځیو په حد تر خود حده پورې شته، چې مخکې دا ډېر لږ چانس و. د حتی هغه وخت چې زه پوهنتون ته راتلم، یعنی پنځوسم کال کې، هغه وخت کې د پوهنتون په چاچوکاټ کې دا پوهنځی هم نه وه.
خغلی تپان، که داره تا وی چه انزورونه مو نن سباتو ترسیگی او ده کم نندارتون بفکر که که چنگه؟
چوز ما کار اماتور او شوقی کار دی، حرفی کار نو، ها تایو انزور کده هم می ندلوری چه پایوزایی که ما مسلسل کار دو کور که می کار کلی دی، خو ما اکثر ورندی کلی دی. اتا پر دیل چی دا که زموش دا مکتب دو شنزی پا دوران که چه زموش استاد و یا غفرخان ده کندار پا پنزم و شبجم و و مټولګي کې زموږ استاد درس عامي، نو دغه فرخان ما سره همکاري غوښ کړی ډېر کستا سو یاد وی دلته د سالون خزان په نامه په کابل په مرکز کې یو د نمایشونو د پاره یو سالون موجود چې ما په غوښ کوم دا کار کړی دی ور کړی مې انزورونه او دا د غفر خان راستولې دی دلته سالون خزان او کله چې اوس ما د قسم د هجرت وروسته چې راغلی یم بیرته وطن ته نو ما کار کړی دی کله کله مې په دا لست استقلال کې یا په امانی دیسا کې یو ځل هم د په شخصي توګه باندې په دا سرینا کې کانتینتال کې نمایش ور کړی دی په شخصي ډول باندې یو ځل دوه ځل د باندې د وطن څخه کله کله چې داسې یو امکانات د دوستانو د هنرمندانو په انځورګرانو وو ما تابلوګان استولی دی او هینته هم لندن ته د دوستانو په کومک باندې ښکار کړی
کله داسې شوی خغله ته پان چې زما په شان یو بدرنګ انسان تاسو ویلی چې زما انځور وکاږي خو کله وکاږي او تاسو به صدر غلی د دې کار تیر شوی وي او ویلی مې چې زه یې نه کاږم
زه فکر کوم ته انزورګر د فار هیڅ بدرنګي وجود نه لري
بس که یو څوک دې ما په شان بدرنګ لري ماته سم مثال درکړه هغه وی ما خپل رسم کوي ولی هغه خو دې د غشان نو څومره تاسو حقیقت ته په دې برخه کې پام کوئ
یو اصل په د سم په پورتریټ کې په پورتریټ کې لکه یا په چیر کې لکه یو اصل چې ما اوریدلې دی ما کار کړی دی د فرانسان په اصطلاح وای فوټوجنیک وی یعنی د انزور در اصل شایسته رسم ښکار ولی غیر د غر شي دی په تیج او هغه شکلاوی چې په چیر کې موجود دی مثلا یو ډېر سپنجری سړی دی ډېر ګنج د مخ لري په عادي نظر باندې دی سپنجری دی زوړ دی ولی د انزورګر د فار د هر خط جلای کیفیت لري د چیرې شپه سقسات برجستګي وړانګې پر زړی او سایج پر د پر چیر باندې لویږي د هر څه یو شکلا د زیبایی د شایستي نو هر وخت ما کار کړی دی یو خاطره ما تر پیدا دی یو وخت په عسکري په دوران کې زموږ یو خورزابیت عسکر ډېر ټینګ ماته یو اکثر اوړی دی د په سندلې کې ناشته فیصله او ماته شله ولته د سندلې است کمارسم یو کال دو کال زودی سر اسکار ما برتولیا دا رسمو ما دا سندلې رسوم تایست کوم نو د بلاخره لیکن ځوان او شایسته و دي کنه د لو د اکس ما هم د دې پر پرفاست تاسو چلی قابل دی هر وخت کی انزورګر باید انزور هم مشکلی او تا کو شوس چې عین چروي ولې په اصطلاح فوټوجنیک وي دا یو جذابیت لري
نو خغل تپان تاسو انزور په څونه وخت کې انزورول شي او پنسلي انزور چې زم دا تاسو پنسل او پانه کاغذ درکم تاسو به منزور په څونه وخت کې وکاږي چې دا شاته د ازادۍ رادیو لوګو هم موجوده وي
د سکیچ خو یو ساده یو د څو دقیقې کار دی اما د پر چې روونیسي یا واټر کلر کار سي یا موزایک کار سي نو هغه به وخت خو لري کله په هفته او په پنځه ورځې او په لس ورځې کار سي
یعنی وادي سکیجول
هغه خو دا bale وخت کې دایس په
نو قدرمن دوستانو زبې و پانه کاغذ او یو پنسل ورکم خغلی تپان ته چې زما یو انزور سکیچ کی لا ملتیا مو مننه
د تیری اونۍ په رادیوي مچله کې مو واوریدل چې آرکیټایپونه یا ارخاپونه د انسان د جمعي یا ټولیز لشور موضوعات دي چې د ټولو زمانو او ټولو سیمو هنر او ادب ورنه اغېزمندي د رادیوي مچله په دې غنه کې استاد نجیب منلی په ادبیاتو کې د آرکیټایپ په اهمیت باندې رڼا اچوي
اوس به راشو ادبیاتو ته په ادبیاتو کې مونږ یو تعداد مفاهیم لرو مخکې مونږ تاسو د مجنون مثال ورکړ یا هم د یوسف مثال ورکه د اعلی مثال مګر یو تعداد دور مفاهیم لرو چې هغه که د اعلی مثال هم نه دی ټول خلکو په یو ډول منل دي او دا غشان چې ټول خلکو منل دي په ادب کې ډیره برخه د هغه څه چې په کلماتو یې نشو ویلې چې د تجزیه په برخه کې ستونزه لرو هغه د دغه سی فورمولونو د دغه سی موجوداتو او د دغه شواهدو په اساس مونږه بیانو
استاد منل زه یو مثال درکم د پښتو په ادب کې د نه پېژم د عربو په ادب کې د دنیا د شاید د ټول ملتونو په ادب کې فرضاً یو اتلی هغه تل سفر کوي په سفر کې ممکن شامار مړ کی لکه د پښتو د مومن خان قصه دا په یو مختلفو شکلونو تکراریږي دا موږ ویلی سو چې دا آرکیټایپی موضوع ده مضمون آرکیټایپی ده
دغه مضمون د خامار مضمون آرکیټایپی مضمون دی کله موږ په هر ډول استعمال کو که په کیسه کې خامار لکه مومن خان ووژنو یا خامار وویریګو یا که د ټولنیز ژوند کې ځینې مشکلات د خامار په بنګورو دا ټول هغه یو مفهوم یو آرکیټایپ دی چې ډیر لوی ویرونکی موجود چې دا هغه سره مبارزه یو خارق العاده قدرت او خارق العاده فکر غواړي. همدغه راز مونږ د بلا مفهوم لرو چې بلا هم یو آرکیټایپیک مفهوم دی، یو څه دی چې زه نه پوهیږم چې څرنګه دی، شکل نشم رسمولی.
خو په زرګونو کلونو د دنیا په مختلفو قومونو کې دا مفهوم دوی په ذهنونو کې شته.
دا مفهوم دوی په ذهنونو کې شته. همدغه راز د هوښیار سړي مفهوم،
حکیم،
د حکیم، د لارخود، د که د خضر بڼه ونیسي، که د موسی بڼه ونیسي، که د بودا بڼه ونیسي، که د یو نیکه بڼه ونیسي،
پیر مرشد،
د پیر مرشد بڼه ونیسي، په هر شکل چې دغه یو مفهوم ده، یو هوښیار سړي چې هغه ته لارې معلومه دي، هغه لارې چې زه پرې نه یم تللی او هغه یې ماته راښوولی شي بې له دې چې زه په هغه لار تیر شم. دا مفهوم یو آرکیټایپیک مفهوم ده، په ټولو ادبیاتو کې شته.
یعنی د دې لپاره چې دا ومنو چې آرکیټایپیک ده، یو اصلي شرط دا ده چې د دنیا مختلف قومونه چې هغوی حتی له یو بل سره فرهنګي راکړه ورکړه هم نه لري او په ټولو کې یو قسم شریکي، یو خصوصیت باید دای دی آرکیټایپ نو؟
یو خصوصیت دا دی.
استاد منله، وای سپوږمۍ په غره راپورته کېشه چې مسافر په سیند ګډیږي ډوبه شینه، له سینه تېرېدل، له اوبو تېرېدل او د اوبو آخوا ته یو مقصد ته رسېدل، یو عالي مقصد ته. د دنیا په مختلفو قصو کې دي، په مختلفو شعرونو کې، په مختلفو ادبیاتو کې، او په هغه باندې قسم اثر هم کوي په ذهن باندې دغه آرکیټایپونه چې په ادبیاتو کې مهم ګڼو. آیا وجه خو دا نه ده چې دغه آرکیټایپي مضامین یو قسم تر نورو مضامینو اثرناک هم دي؟
فولکلور چې دغه مضامین ساتلي دي، په همدې علت ساتلي دي چې زموږ ټولیز شعور او لاشعور د دې تر اثر لاندې دی. څو مضامین چې ډېر مهم دي، د اوبو مثال تاسې ورکړه، د مار مفهوم، د مور مفهوم، د همدغه ډول مفاهیمو له جملې نه دی، د ورکېدلو، د الوتلو مفهوم. دا ټول دغه شیان دي چې زموږ په ټولیز لاشعور کې شته او په یو ډول نه یو ډول زموږ په بیاناتو کې ځان ښکاره کوي.
یو مثال به بل درکم صاحب، دغه په باورونو کې، په ادبیاتو کې، په هنرونو کې، په روایاتو کې یو وخت داسې را روان دی چې دنیا به عدل نیسي، دنیا به مساوات نیسي، په دنیا کې به دغه ظلم، د بې انصافي ختمی شي. یو روښانه دوران را روان دی. ادبیات له دې نه ډک دي، باورونه هم له دې نه ډک دي. ځینو خلکو دا لیکلي وو چې حتی دغه د مارکسیزم خبرې د خپله آرکیټایپي بنیادونه لري. ظاهراً خو دوی په فلسفه او په تاریخ په علم باندې درول غواړي، خو یو قسم رواني بنیاد هم لري چې یو دوران به راځي په هغه کې به عدالت وي. دغه کاروان صاحب وایي، وایي وخت به راځي چې غاښ د زهرو به شمار نه لري. یو داسې وخت ته اشاره چې په هغه کې ظلم ورکېږي، تیاره ورکېږي، په لوستونکي باندې اثر کوي. لیکن ځینې خلک دا وایي چې دا ځکه اثر کوي چې آرکیټایپي بنیاد لري، او هر مطلب چې هر مضمون چې د ادبیاتو آرکیټایپي بنیاد ولري، دغه اغیز یو څه ژوري. له دې سره څومره موافق یې؟ له دې خبرې سره
دا خبره د نخې منځ دی. تاسو د مارکسیزم مثال ورکړه. مارکسیزم د تاریخي ماتریالیزم په نام باندې یوه برخه لري، او هغوی چې د بشر تاریخ تشریح کوي، لومړنی کومون داسې یوه ټولنه ده چې په هغې کې استثمار نشته، په هغې کې ټول انسانان سره برابر دي، او په هغې کې هر څوک کار کوي، او هر څوک د خپل ضرورت په اندازه د ټولنیز کار نه ګټه اخلي. دغسې یو مثال د بشر په تاریخ کې نشته، مګر همدغه وخت به راځي چې مونږ وایو چې د خامار به د زهرو غاښ نه لري. دا د دې منشت شه ده. ولې دا فکر پیدا کیږي چې داسې وخت به راځي؟ په دې خاطر چې داسې وخت یو وخت کې راغلی و. نو دلته بیا هم د مارکسیزم دغه د لومړني کومون خبره بالکل یوه آرکیټیپیک خبره ده.
او دغه یو وخت د مځکې او د اسمان ترمنځ رابطه غوڅه نه وه. یو وخت دنیا ګل ګلزار وه، یو وخت دنیا باغ وه، دنیا ګل وه، او ژوند ډېر زیات خوښ و. دا هم یو مضمون دی چې همیشه په ادبیاتو کې تکرارېږي.
کله چې موږ ادبیاتو ته ګورو، په مجموع کې ادبیات، ستاسې ارخاب دا خبره را یاده کړله، مخکې مې په فکر نه و کړی، یو وار بیا په دې لار راشه. په پخوانو پلونه دې پرېوتل ګردونه. په حقیقت کې که موږ د نړۍ ادبیات ګورو، ډېره برخه یې د پخوانو پلونو تازه کول دي. نو کچیر ټول ادبیات په همدغه پخوانو پلونو او د پخوانو پلونو نه د ګردونو په څنډلو اختصار کو، ډیر غریب ادبیات پته نه جوړ شي. هر کتاب نه زمونږ راغښت نشته. هر څنګه چې مونږ د ټولیز راشور تابع یو، د فردي راشور تابع یو، او هغه څه چې مونږ یې لیکو په هغې کې به یو ډول ارکیتیپیک خبرې وي. مونږ که هر څه وکړو د خپل شخصیت په چوکاټ کې محدود یو.
په افغانستان کې د ثور له کودتا وروسته چې د مایده پیسو کومې سکې راووتې په هغو کې پنځه سکې ژر کمې شوې. داسې ویل کېدل چې په پاکستان کې ورنه نور شیان جوړېږي. نن سبا دغه ټوکه د هندوستان له پنځه سکو سره شوې ده. په دې اړه د یو راپور ژباړه شریفه ساپی لولي.
د هندوستان د مایده روپیو سکې بنگلاديش ته قاچاق کیږي او هوري ورنه پاکیانی جوړیږي. د هند خبری اژانس پی ټی آی د دغه هیواد له سرحدي ښار شیلنکو څخه رپورټ ورکوي چې د هندي پنځو روپیو سکې بنگلاديش ته پټې وړل کیږي او هلته له هرې سکې شپږ دانې پاکیانی جوړیږي. د یوې پاکۍ بیه دوه هندي روپۍ ده. د هند پولیسو مقامات وایي چې بنگلاديش ته د هندي پنجیانو قاچاق له یو څه مودې راهیسې روان دی او اوس پخپله په هند کې هم ځینې کسان پنجي سکې ټولوي او په فابریکو کې ورنه پاکیانې جوړوي. هندي مقامات وایي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پنجي سکو د فلز په ترکیب کې د تغییر راوستلو فیصله شوې ده. نوي پنجیان داسې فلزي جوړښت لري چې اوبه کول یې کاروباریانو ته ورداره نه دی. په هندوستان کې مالی مقاماتو ویلي دي چې د پنجي سکو د قاچاق په نتیجه کې اوس په هند کې د مایده پیسو کمی محسوسېږي.